رادیو آزادی. السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د وری یا حمل شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. افغان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتو د ایران سپاه پاسداران ځواک د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. خبرونه سر لیکونه. وطنه امریکایان پرون ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به یې د روسي S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې وویل چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو ویلي چې له چاودېدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغروال ګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزای وایي په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزی ازادۍ راډیو ته وویل د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او اوس وضعیت هلته ښه دی.
فلم د پر بدت کنټرول زمونږ دی، زمونږ عملیاتونه جریان لري په کې. کو پوسټ چې د لاس په تلیا غبل ته نیسو په ولسوالۍ کې بیرغ خپل درولې دي، کوم مشکل نشته. د ټول خپل هلته فعالیتونه لري، هوایي زمینی فعالیتونه شروع دي. کوم منطقې چې د لاس په تلیا غیا بد کوچی کېږي غبل ته نیسو.
د افغانستان دفاع وزارت د بالامرغاب په جګړو کې د 200 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 40 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. خو د بادغیس والي وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښتې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزامبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead is
هغه رول چې اروپایي ټولنه یې پراتلونکو میاشتو کې لوبولی شي څو اړخیز دی. مثلا کولای شو د یو پراخ بنسټه مرکزي ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه هم لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وویستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې خزینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکزي پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستلو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅوک نشي کولی چې دی له دې کاره راوګرځوي. اردوغان په مسکو کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یې د خپلواکۍ حق او خپله پرېکړه ده. په روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناټو نور غړي ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه د S-400 هوایي مدافع سیستم ونه پیري، ځکه امریکا دا د دوی د F-15 ډوله جنګي الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازینی هوایي ډګر پرونی هوایي حملې غندلې. د لیبیا د ملي پاوځ په نوم د وسلوالې ډلې ویان تایید کړی ده چې دا برید د دې ډلې وسلوالو کړی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازی غسان سلامه دا اقدام غندلی او وایي دا کار له بشري حقونو جدي سرغړونه ده. دغه هوایي ډګر تر برید وروسته تړل شوی دی. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او روسیې ټولو د اوربند غوښتنه کړې او د لیبیا د ملي پاوځ له مشر خلیفه هفتر څخه یې غوښتي دي چې سیاسي جوړجاړي ته کښېني. د اپریل په 4مه د دې نښتو له پایله تر اوسه هلته 1.5 کسان وژل شوي او زرګونه نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پارونې بللې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي پرون وویل دا کار سوداګریز دلایل نه لري. ایران د چین او روسیې له هغو هڅو سره یو ځای شوی دی چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو ته د هوا له لارې مرستې ورسوي. مادورو تر فشار لاندې دی چې خپله دنده پرېږدي او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته موقع ورکړي چې د هیواد مشري وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې د هر راز احتمالي موافقې د تضمین په برخه کې د اروپایي ټولنې ونډه مهمه بولي.
د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بېطرفه تضمین کوونکی په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. دا دوی د وعدې کړې تقشیر غوښتنه دي، اوس دوی د امادګي لري.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو له وجې بې ځایه شوي خلک له دولت څخه په خپله سیمه کې پوځي عملیات غواړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له لویو پوروړیو څخه یې د پورونو د راټولولو کمپاین نتیجه ورکړې ده.
دا یو دنده ده، یو قرض ده، دولت ده، د ملت ده، دا خو د یو شخص نه ده چې یو شخص نه وخوري، دا خو د ملت ده.
نور راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین به ضروري وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېر ورځ د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې مفقدنامه داسې ده، د طرفینو د اطمینان دپاره چې د سولې پروسه چې مفقدنامه ده تطبیق یې هم یو قوي پروسه ده، باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان دپاره یو بېطرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. دوی اتحادیې اروپا او تجربه لري. دلته به هم په همدغه نقش په داسې او دا دوی د وعدې کړې تقشیر غوښتنه دي، اوس دوی د امادګي لري. او مؤثرات بخپل ولري.
خو شغلی چې خنصوري په دې اړه چې آیا د غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوې که څنګه نور جزئیات ورنکړل. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ږغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو تر څنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل: زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لرې یو، خو یقینا موږ کولی سو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولی سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول ولوبو. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په تیر نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، له دې هیواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو، په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حقوقي قضیو د ثبت د سیستم له جوړېدو لس کاله وروسته د افغانستان د عدلیې وزارت د دې سیستم پر وړاندې د پرتو ستونزو یادونه کوي. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انوار پرون د قضیو د ثبت په ملي کنفرانس کې وویل چې دا سیستم له ستونزو سره مخامخ دی. یو شمیر حقوقي کارپوهان د فساد موجودیت د دې سیستم د عملي کېدو پر وړاندې لوی خنډ بولي. محمد وصل وصال په دې اړه نور تفصیل لري.
دلته د افغانستان عدلي وزارت خپل ولایتي کارمندان راغوښتي سو د قضایو د ثبت د سیستم د مدیریت په اړه نظریات راټول کړي. د قضایو د مدیریت د ثبت سیستم په 1983 لمریز کال کې د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع، عدلي، لوی سرنوالۍ، سترې محکمې، د مدافع وکیلانو د ټولنې او د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ جوړ شو، خو د لسو کلونو تیرېدو وروسته پر وړاندې د ستونزو د پیژندنې لپاره ناسته جوړیږي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د قضایو د ثبت په درې ورځني ملي کنفرانس کې هیله خوده چې دا ناسته به ګټوره تمام شي.
امیدوارم این کنفرانس فرصتی باشد بحثای تفصیلی.
دی وای هیله من یم دا کنفرانس د تفصیلی بحثونو لپاره یو فرصت وي او ستونزې او ننګونې پکې په نښه شي. د قضایو د سیستم د خوالی او کوم ستونزې چې په عمل کې موجود دي په سرګن ډول له مسولینو سره شریکې کړئ. په ورته وخت کې د عدلي وزارت مالی او اداري مرستیال سید محمد هاشمی ویل چې د دغه سیستم له پیل نه تر اوسه تر 8000 پورې مدني او سوداګریزې قضیې او له 5000 زیاتې جنایي قضیې پکې ثبت شوې دي. دغه سیستم د قانون د ملاتړ، شفافیت، حساب ورکونې، همغږۍ او د عدالت د ټینګښت په هدف جوړ شوی دی. د دغه سیستم په جزایي برخه کې د کشف، توقیف، تحقیق، محاکمو، زندان او په مدني برخو کې د دولت د قضایو څانګه، ابتدایي محکمه، استیناف، تمیز او محکمې وروستی حکم شامل دي. په داسې حال کې چې دغه سیستم له جوړېدو لس کاله اوړي او ټول قضایي مراحل پکې شامل دي، خو بیا هم د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د جزایي او مدني قضیو په څېړلو کې پراخ فساد موجود دی.
په افغانستان کې جنایي جرمونه زیات شوي دي، نو څنګه چې لازم وي باید دغه اړوند ادارې باید په دې برخه کې خدمات عرضه کړي. ولې د خلکو دوسیو ته په خپل وخت باندې لاسرسی نه رسوي؟ غټه ستونزه دغه ده چې د جنایي یا اړوند ادارو د اجرایوي د ادارو ترمنځ پوره همغږي نشته چې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. تر څنګ یې د فساد کچه هم زیاته شوې ده چې دغه هم یو دلیل کېدلی شي.
یو تن د ګردیز اوسیدونکی احمد پکتیا کې د قضایي دوسیو ته هیڅ پاملرنه نه کوي، ځکه خو په پکتیا کې د جرمونو او فساد کچه زیاته ده. کله چې یو مجرم نیول کیږي د یو څه په واسطه یا د یو پیسو په واسطه یا مثلا د واسطې په واسطه باندې هغه بیرته خوشي کیږي. یوازینی علت هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو په پکتیا کې دا ده چې دوسیې په دقیق ډول سره نه څیړل کیږي.
ما به عنوان یک شهروند بدخشی اطلاعاتی را یک شخصی را که ما دارم، زمانی که یک مجرم پلیس گرفتارش میکنه به جنایی میره که معامله صورت میگیره، در نهایت به سارانوالی نارسیده یا او رها میشه و یا اگر در سارانوالی هم میرسه انواع تفاهمات نامشروع پول به دست میاره.
یو شمیر حقوق پوهان لیډل د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وروسته له لسو کلونو د قضیو د ثبت د مدیریت سیستم خندونکی بولی.
دلیل بسیار عمدهشه و به نظر ما د اینمی است که
دی وای سیستم د فساد مخه نیسي او دوی قصدن نه غواړي چې عملی شي. د دې چارې لپاره جدي اراده نشته. له همدې امله د دوی وروسته اقدام د خنده وړ ده.
یک عمل بسیار مضحک است.
د دې په خبره ک د قضیو د سب سیستم په جدي توګه عملی شي، له عدلي او قضایي ارګانونو به د فساد لمنه ټوله او د جرایم کچه به هم ټیټه شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
قدر منوریدونکو را سره وسی نور راپور نه هم لرو، خدا شیبا ملالی بشیر تغوک شی چی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کیږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسیدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکي اونۍ غونډه به د دواړو لورو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست ته کتلی چې په افغانستان کې رسنیو خبر کړی. مقاله لیکي دی فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی د شوزو د حضور په اړه اندیښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې واځي د دوو شوزو نمونه لیدل کیږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه کړی وي. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلی محب د ولسمشر غني په استازي توپ دا خبرې کړي، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې د ولسمشر غني په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي او په غبرګون کې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلی محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحدان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ترامپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ترامپ روابطو ته اشاره سوي چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کونړ اوسیدونکو ویره لري چې که داعش ډله په چپه دره کې اداره نشي، نو کیدای شي دوی هم د ننګرهار ولایت د اچین، هسکې مینې او نورو سیمو په څیر له بد حالت سره مخامخ شي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي، څو چپه دره له دې ډلې څخه آزاده او بې ځایه شویو کورنیو ته بیرته د تلو زمینه برابره شي. د موضوع تفصیل روحالله انوري اوروي.
د کونړ چپې درې څخه راکډه شوي وایي ځکه یې خپل کورونه پرېښي چې دوی ماشومان او قومي مشران د ننګرهار د چین هسکې مینې او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوال لخوا ګواښ سره مخ نشي.
پلار نوم رحمتالله دی، د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغل ته مغل په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وې چې خلک د مخکینی کم ځایونو کې چې دا خلک راغلي دي، اول د جنګېدلي دي، اول د چې کوم سرونه خلکو ته رسېدلي دي، هم د هغې عزتونو ته، هم مالونو ته، هم سرونو ته، هغې ډېر نقصانات دي.
عبدالرحمن دی، چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغلته ډېر خلک اوسېدل، ډېر قومونه وو. طالبانو چې اتلس کاله هلته حکومت وکړ، دغې ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړل دي داعش والا، دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ ته راوشي. دغې ویره نه وس ټول قوم راووته، دلته را مهاجر شو.
دوی له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په یاده دره کې پوځي عملیات ترسره کړي، څو یې سیمه له داعش پاکه شي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په سیمه کې د نوي جنګ پیل کېدو ویره لري، بلکې د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته تشویش لري او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لرې پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ په یوه ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل له داعش څخه د چپې درې د تصفیې دپاره به ډېر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د کماندو د سانت او شپني عملیاتو په شمول په دریو ورځو کې امدکي عملیات پیل شي او کوچني کوچني عملیات د اوس هم پیل. زموږ هیله په مجموع کې دا ده چې داعش په کونړ کې اول کنټرول کا غسی می سدی نی ولی دی بیرته تر لاس کو دیمه نه نه دی ولی نه طالبان نه سدی ولی او دویمه برخه دا ده چې د دوی حضور در ته ختم سی.
هغه وای د چپې درې د ساتلو د پاره په سیمه کې محلي اردو رامنځته کوي چې طالبان، داعش او یا کومه بلا وسلواله ډله په یاد دره کې بیا زالی جوړی نکړي.
لمړی خو یو عمومي قومي حرکت ده چې هغه موږ د یو برخه مسؤلیت ده چې هغه به تمویلوي د یو دوه میاشتو لپاره. بیا عین تشکیل د دوی چې موږ چاپ ادارې ته دوه ټولۍ منظور شوي دي، چار ټولۍ تر دوه نیم سوه کسانو پورې تعداد رسېږي. دوی به منظم په هغو کې جابجایي کوي، هلته به د خپلې سیمې ساتنه کوي.
خو د کونړ اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت د طالبانو او داعش ترمنځ د راپیدا شوي تاوتریخوالي او جګړو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته کړې او دوی سره ویره ده چې که داعش په چپه دره کې پخې ټینګې کړي نو نورو سیمو ته به هم خپل لاسونه وغځوي او د هغو سیمو اوسېدونکي به هم د کورونو پریښودو او کډوالۍ ته اړ کړی شي.
خبری مجله اوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د برښنا د پوروړو د مزو د پرې کولو د کمپاین له پیل سره زیات شمېر پوروړي دې ته اړ شوي دي چې د برښنا د بل له درکه خپل پورونه ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل د برښنا د مزو د پرې کولو بهیر به پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه جزئیات وصل وسال له کابله په یو راپور کې راکوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت لخوا د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو اقدام د دغه شرکت یو شمېر پوروړي اړ کړي چې خپل پورونه پرې کړي. د برېښنا شرکت یوه ورځ وړاندې د برېښنا د بلونو له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړ. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي وایي پوروړي کسان د برېښنا د لینونو له قطع کولو وروسته اړ شوي چې دغه شرکت ته د پورونو د ورکړې لپاره مراجعه وکړي. دی وایي د ډېرو ساحو برېښنا پرې شوې ده او زیاتره پوروړي چې نن راغلن د قسط غوښتونکي شول او یو شمېر نورو یې بیا تحویلې وکړه. زموږ دا کمپاین په ټول هیواد کې په شدت سره دوام لري. زیاتره دغه کسان دایمي پوروړي ګڼل شوي چې د افغانستان د برېښنا شرکت د ویان په خبره تر دیرشو دورو پورې خپل د برېښنا بلونه نه دي ورکړي. دغه شرکت تیر کال هم د خپلو پوروړو څخه شکایت کړی و او ویلي و چې د ځینو چارواکو په ګډون یو شمېر زورواکي د خپل د برېښنا لګښت نه پرې کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان ټینګار کوي چې د برېښنا د بلونو پیسې هیچ چا ته نه بخل کیږي. دی وایي دوی کولی شي خپل پورونه په قسطوار ډول ورکړي او موږ له دوی سره همکاري کوو څو خپل پورونه په لنډ او اوږدمهال کې پرې کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې د برېښنا په برخه کې د شته ستونزو له امله شکایت لري، د پوروړو کسانو لخوا د برېښنا لګښت نه ورکول د دغو ستونزو یو عمده لامل بولي. عنایت الله چې له 500 کلونو یې عمر اوښتی، په کابل ښار کې ټیکسي چلوي او میاشتنی عاید یې له 100,000 افغانیو نه اوړي. هغه وایي د خپل د برېښنا لګښت په خپل ټاکلي وخت ورکوي.
دغه یو دنده ده، خو یو قرض ده، دولت ده، د ملت ده، دا خو د یو شخص نه ده چې یو شخص نه وخوري، دا خو د ملت ده. ښه کار ده که زورمند ده، که خان ده، که غریب ده، برنه چې استفاده کوي وخت زمان باید بلم تحویل.
د برېښنا شرکت ویان وایي دوی د پوروړو کسانو د برېښنا د لینونو د پرې کولو د کمپاین له لارې غواړي چې دغه ستونزه لرې کړي، خو هغه خبرداری ورکوي چې که څوک دې مسلې ته پام ونه کړي نو له جدي چلند سره به مخ او نومونه به یې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریک شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان شول. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس ولی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکې مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي روسي دافع هوا سیستم S-400 د پیرودلو له معاملې څخه په شا نه شي. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازیني هوایي ډګر پرونی هوایي حملې چې مسؤلیت یې د لیبیا د ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی غندلې دي. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پراونې بللې دي. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې دا کار سوداګریز دلایل نه لري.
دا ژوند رنگونه.
دما نوم رایله د کابل اوسیدونکی.
یوه ښځه څنګه کولی شي چې خپل ژوند ښه جوړ کړي؟
ژوند ولري له میړه سره د ملا تړي، خپل اولاد د نیکسالي لوی کړي، فکر د ورته ونیسي، خپل خسر خوښ سره د ښه وکړي، په کور کې.
یوه ښځه کولی شي چې خپل ژوند ټول تنظیم کړي، ځان ته خوشحالي راوړي.
ولا کولی شي. اول ما خپل ډېره خوشحالي مخکې راوړي.
څنګه دراړه خاله جانې؟
ما خپل 15 لورګان یو زوی، ما میړه سره د سملا تړله، میړه میډګروالو په دیدار سوکانه دګروالانه وکړ وظیفینه. او ما زنانه نان با این ډوډۍ اخیسته په قراردادی مو خور کې اوسړی تور کوله، بیا به خپل اولاد په سات خپل خوان. اگر څه خوان به می زوري د توالې د سکه ما بل نه دا غیرت او د کې بشرم نه ده. بیا مې یو ولورکې مې واقع ته مې ویل چې وی وړل به مې له پوز د پټونی سات ماما دی ونی ویني چې زره به وي. په دغه رقم ما خپل ځن خوشاله مخکې بوله.
څنګه بیا دغه دښمن سمره موس چې مثلا اولادونه مودی ده خو روزل شل پانتونونه هرڅه ویل
فلی د سه پنځه لورګانه مې نامه خدا هم د سه دولسم می پیویل پانتونونه می پیویل قران شریف می پی ختم که زوی می اقتصاد پانتون ویل د ختم پیسې و می زوی راوړل قران شریف او د ختمو ته بلاکو ته ته به 200 روپۍ 200 روپۍ سوار کړی هغه به مور ته ساتل ما پانتون پیویل لورګانه می دری واده دی یار خسرانه راته وای خدای دې او پښته وبخه زه د سه نیک سالي اولاد لوي کړم زه تیم کور کم شکر دا ګور می ده سړای می لورګان می شکر آرام زندگی
یعنی کڅو گو غواړي الاله د معقول لرن چې خپل ژوند خوشاله کړی
خپل ژوند خوشاله کړی هغه قرمانه خزه په خدای و ما مرتبه می د خپل خپلوان ول وای د مډال لایق لري سم مډال در دا په در رقم خپل اولاد ورسو اره خزه کوي سي دا خو نه ده چې باید تنه نر مسولیت لري خزم کوي سي
څه ولر څنګه خپل ژوند خوشاله څنګه جوړ کی څنګه تنظیم
از خويند ته دا غلرم ته باید په خوشاله خپل ځن مخ کې بوزي خای ک غریبي او کاستي تیری په سړانا ده خدای مهربانه ده لو سیلی کار واخلي
تیر مننه کو خاله جانې
ازادي رادیو او ریچې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو لدې سره د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو، خو یو بل نیم ساعته خبري مجله هم د شیبه پیلېږي چې سلطان محمد سرور به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.